Sanki de Sahar Atabacı yaşıyor. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو سر منشي یون ستولتنبرګ وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه وکړي او همداراز له طالبانو غواړي چې اوربند او د تاوتریخوالي کمښت ته لومړیتوب ورکړي. دا مدسر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سره ټکی، د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. د اروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. پوره خبرونه. د ناټو سرمنشي یون ستلتنبرګ وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ښاغلی ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کنفرانس ته وکړه.
Next year about whether
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول افغانستان ووزو کفاته شو، دا پریکړه به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو کېږي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کېږي. په را روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي. د اروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې. په ګیزاب او دهراود کې له تیرو 2 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15 زره کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي. د والي ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په غزاب ولسوالی کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي تو کومرسته توزیع سلام دا شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالی کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي تو کو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالی کې.
د والی ویاند وایي مرکز ترینکورت د بیزې شویو لپاره هم له یوې میاشتې همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې 2 وسلوال ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه نښته نږدې 30 ساعت روانه وه.
په دې نښته کې 2 تروریست طالبان وژل شوي، 8 تنه نورې ټپیان شوي دي. د دوی وسلې او مهمات له منځه وړل شوي او 2 موټرسایکلونه چې دوی سره وو هم تخریب کړای شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ښاغلي رضایی وویل په دې نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 9 نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې ده. پولیس په ټویټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی. د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې 4 کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده. یو عیني شاهد یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډېر تیز روانو پر خلکو وربرابر شو. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. رسنۍ وایي ولسمشر ټرمپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عیني حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه. نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ترامپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 170 میلیون ډالر بسپنه ټوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې د پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لسروزنه ملي فستیوال لاجورد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅولو. د دغه وزارت وایاند صابر مومند پرون د یاد فستیوال په اړه وویل:
مونږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات پکې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د حیات له لورې د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 55 فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یوه اعلامیه کې ویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناتو سرمنشي له طالبانو یو غوښتنه لري:
وی کال اون طالبان ټو ریډیوس وایلنس.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره له دې چې 13 میلادي میاشت یعنی نومبر په کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنډي میاشت وخو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زینو لاستراړو خبره کوي.
د متربمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر خالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران د خونانو ته پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربند سلا وشي. د ناتو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلولې حملې را کمې کړي. یانس ستولتنبرګ برای د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
وی کال اون طالبان ټو ریډیوس وایلنس.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې سلا وشي چې اوربند هم یوه برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي. هدف د افغانانو په مشتۍ سوله ییز حل دی، البته چې یو اړخیز اوربند باید یوه برخه وي.
وسلوالو طالبانو د ناتو د سرمنشي د دې تازه غوښتنې په اړه څنې دي ویلي، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناتو سرمنشي خوشي وشو چې په تیرو څه کم 2 لسیزو کې د اول وار لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیم مذاکرې کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که نه. خدای له سیاسي لارې د افغانستان د رواني کشلې د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې دیبورا لاینز په دوه ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع تر څنګ په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
NATO supports the Afghan peace process and as part of
NATO د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناتو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډیره بهرنۍ ځواکونو نمایښ میر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړه چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري 3 نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تیره میلادي میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړی میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او په یو ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان ووژل شول او 9 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت که څه هم د بریدونو د دقیق شمیر او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولی دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو دور از مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څیرنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماين په چاودنه کې د نموړي په ګډون 3 کسان ووژل شول. دا تر نورو ډیره رسنیز شوې پیښې دي، خو په تیر یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماينونو د یو شمیر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړ شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشوه چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سه‌شنبه په ورځ د 6:30 په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمیر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې چې د ده په خبره کې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د 6:30 د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د 9 پیښو خبر ورکړ شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه سرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د 6:30 د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوي یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره او د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بې ساری دی. پر کابل پوهنتون د برید شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. دغه راز په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هره ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیري یو لاسراوړن لري.
د یادونې ته چې طالبان د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندي زوبریدونو کې لاس لارل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د بریټ مسولیت دایښ وسلوالي ډلې پسان منلای وو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله. وی ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ډنګولو لپاره د بهرنیانو یو دسیسه ده. نور حال له خوست د نجیب الله لوخیل پراپور کې اورو.
د خوست لسګونو دنیا عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د وی غونډې لارې په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یوه دسیسه وبلله. دوی له ښکېلو لورو وغوښتل چې د افغان وژنې د بندېدو او له ورانۍ څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سوري بهیر دی چټخ کی. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی ویل روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده، نو د بهرنیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار وکړو.
او دین اورسته جنگ دای جهاد نه بلکې فساد مونږ بولو او دا غیر شرعي جنگ نه بولو. دا د افغانانو د طبقوالو د خپل حکومت د ړنګولو جنگ یې د شومګو، او دا د افغانانو د مسلمانانو په ګټه نه بلکې دا د خارجونو په ګټه ده. تمومیږي مونږ یې چرته خپل وطن ته ګټو کو نه دا چې بل ولسته ګټه کوي.
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دیني لحاظ څنګه ده په اړه مولوي احسان الله حسین وویل:
الهزار علماء او د سعودي علماء او د بنگلاديش علماء او د ټول اسلامي نړۍ علماء د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړلو، نو د دې نه ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼل دی. موږ داسې وایو چې نظام همدغه نظام دی، د دې رنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحات ته اړتیا شته، په نظام کې هم ستونزې شته دغه د اصلاح وختون کیو.
په غونډه کې ډېرې ویناوالو د سوري پروانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د ونډې د ډېرې دوه غوښتنه وکړه. مفتی محمد سلیم منصور وای:
نو موږ چې صلح غواړو بین الاقوامی، صلح غواړو، هغه صلح غواړو قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حد کې موږ خپل علما کرام قران یې زمشان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما کدا چې وی چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرام ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران هم وایي که د هیواد په کچه علما راپورته شي، دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواوو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما پیو اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت رول لري، نو د دې وجه نه علما کا په واقعي معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه، دا غونډه دوامدار شي، د ولسوالیونه او په ټولو ولایاتو د افغانستان کې علما راپورته شي، علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندېدل لپاره په دواړو خواو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تیر شنبه ورځ ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د ورستې کېدو اعلان کړی و. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یویشت موادو باندې په اصولو کې موافقه شوي. خود مقدمې متن نور به حسا وضاحت ته اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوری اورو.
له بون تر دوحې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونه تر دې سر لیکلانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بون ښار کې کېښودل شوه او اوس یې راتلونکي د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل کېږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خبرو شوی مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی او تر شاید مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمیر نورو جهادیانو څیرې ښکاري چې سړی ته د بنتر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټو پیس لیکي وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکه کیښود، د جرمني د بن ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کیښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګیرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کاله وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده. داسې یوې غونډې چې یو اړخ یې هماغه د امریکا د پرځول شوي 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې، یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي، لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پاوز ډېر پام د عراق جګړې ته واړو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړې او د ځواب موندلو هڅه کړې، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کیدی شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هیواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هیواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټری ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستان د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هیواد کې پر خپلې راتلونکې غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دو ورځنۍ غونډې مخکې په یوه خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي، په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمیر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یوه وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو، ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته بسلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. تر ډیره د امریکایي پوځیانو پر هوایی ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالتونو له مرستې پرته حتی له افغانستانه په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو پلورل د خلکو له ژوند سره لوبي بولي. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ ګزمې خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خی ډیره خلک د ډاکټرانو له نسخې پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل خاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل ښار اوسیدونکي اصیل وایي درملتونونه باید له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
ډیری ځوانان دي زمونږه چې په همدغه ستونزه کې ښکیل دي. په ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبیعي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کړي باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شي چې د مرض مطابق وي، د مرض د منځه وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم ګڼي او وایي چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
خپل سر دوا اخیستل دا هغه چاره ده چې اوس موږ په ټولنه کې ډېر عامه شوې، خو موږ په دې پوهېږو چې دا ضرورونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلی چې دا کار یې کړی خو وروسته به بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی بېرته به پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بی نسخه درملو د پلورلو په برخه کې اړوند سارون کې ادارې هم په ناغېړې تورنوي. په دې ورستیو کې د کابل امنیه قومندانۍ یو لیست خپور کړی او د نهات یا هغو درملتونونو د بندېدو غوښتنه یې کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نیشه لرونکي درمل هم پلوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر څلرویشت ساعته وروسته له درملتونونو نه د څارنې لپاره د ګزمې ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتونو څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخه څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلند به سره وشي.
له دې سره هم مهاله بیا یو شمیر روغتیا پالان وایي هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخې پرته درمل اخلي د وخت په تیریدو په نورو ناروغیو اخته کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وایي
افغانستان کې دا شي ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساعتنامه یا حکومت دې شي ته توجه نه کوي. دویمه خبره دا ده چې دواخانې د مسلکي خلکو په واسطه نه چلي. یو تاجر دی راغلی دی دواخانه یې جوړه کړې ده، یو څوک یې د فارماسست په نامه کېنولی دی یا دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بالخصوص انتیبیوتیکونو په برخه کې چې دا یو چیلنج جوړ شوی دی، بې ځایه استفاده د انتیبیوتیکونو سبب د دې کیږي چې مقاومت د بکټریاګانو د انتیبیوتیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بله ورځ دوا اصلاً تاثیر نه پکوي.
خاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیمو غني کولو چارې نورې هم چټکې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربان دیوال کلری پرون سیشنبه دغه تازه لایحې ته رایه ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساینس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیره جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډوله کمین کې ووژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسي جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحې ته د رایې تر ورکولو وروسته وویل
تر حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران د خونانو ته پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربيعي خبرداری ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسي بدله نه کړي. هغه دا پالیسي د ملي امنیت عالی شورا امتیاز وباله. د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 میلادي کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و وتلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولی دي. په بدل کې ایران له خپلو هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو او د ایرانیمو په خول یې هم چټک کړي دي. خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې. د تازه لایحې له مخې که غربي قدرتونه بریتانیا، فرانسه، جرمني، چین او روسیه چې د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هم دي، ایران ته په یوه میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي، د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
د قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. په دوی منیمای کې به وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. همدارنګه دوه راپورونه هم لرو، یو په کابل کې د هوا د ککړتیا او بل د الیاس دایی د وژل کېدو په ارتباط د اندېښنو مفصل راپور دی. خو تر هغه مخکې اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي، لنډ خبرونه واورئ. د ناتو سرمنشي وای د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځانو د کمولو پریکړه کوي. یون ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین کانفرنس ته وکړه. د اروزګان ولایت چارواکي وایي په ګیزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. په ګیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمنی پولیس وایي لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 150 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام دویمې برخې ته. لومړی به ورشو کابل ته. د ژمي په راتک سره پلازمینه کابل کې د سون توکو له امله د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې ده. د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل د هوا د ککړتیا ستر لامل په لوړ پوړو استوګنیزو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول دي. ښاغلي همایون زیاته کړه له 1400 ثبت شویو لوړ پوړو ودانیو یوازې 115 فلټرونه لګولي. له دې سره ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه او بغل او د سالنډۍ پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه یو راپور لري.
د کابل ښار ککړه هوا د پلازمینې د اوسیدونکو ژوند ته یو بل ګواښ. په وروستیو کې د پلازمینې د هوا د ککړېدو یو ستر لامل په لوړ پوړو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول ګڼل شوي، هغه څه چې د حکومت هم ورته پام دی. په تیرو کلونو کې هم د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا داشان ککړې ده. د دغه ښار اوسیدونکي وایي هوا سړېږي نو سا کښل دوی ته ګرانېږي. د کابل ښار اوسیدونکی حیدر شاه په دې اړه وایي
تاسو معلومه ده دا غ بل منزل جوړ شوی دی لکه غیر قانوني په حساب جوړ دی. دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله، نو د دې د وجه چې کله موسم بدلیږي جمعي کې زغال سنگ استعمال ډیریږي. بل غټ مشکل د موټرو دی چې د دې د قانوني په توګه ورته نظر نه کیږي. لوګې د دود د استعمالي دا کم پیداروي چې دی دا پخین دی خسرکونه خام دی چې کله باران کیږي واوره کیږي ډیر هوا سرک ته د خټې او غره راځي او بر راځي د بولار نشته دی. نو دې د وجه هوا ټوله مکمله په جمعه کې ډیره تبدیلیږي او صحت لپاره ډیر زیات تاوان او مضر.
د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون وایي له 1400 ثبت شویو ودانیو 115 یې تر اوسه فلټرونه لګولي دي چې په خبره یې د شپې لخوا یې غیر فعاله وي.
متاسفانه افزایش نشان میده. 3-4 عامل عمده
له بده مرغه د هوا ککړتیا لوړه کړه. څلور ستر لاملونه لري. د خلکو عواید راټیټ شوي، ټول د ډبرو سکاره سوځي، موټرې هم ستونزه لري. یو بیا سلنه موټر باید ودروي شي. ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د شپې له مخې هم لویې موټرې کولی شي ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره ککړه هوا د کابل ښاریانو د ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په تیره یوه میاشت کې د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله تر شپیتو پوری ماشومان د تنفسي ناروغیو له امله مړ شوي دي. د دغه روغتون د بیړنۍ څانګې مشر احمد فرید احمدی:
د ژمي موسم را پر رسیدو سره د دې واقعیت فوق العاده زیات شوي دي. روزانه تقریبا 1.5 تر 2 حدودو کې مریضان مونږ ته مراجعه کوي چې دنا بازي وخیمي چې وخیم مونږ بسترو او هغه مریضان چې مشکلات ډیر زیات نه یا هغه تقریبا هغه زمنګ د ار بخش متخصص سبجي هغه ورته دوا ورکوي او مریضان رخصتو.
کابل د شاوخوا شپږ میلیونو اوسیدونکو په لرلو د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په ډله کې دی. که څه هم حکومتي بنسټونه هر کال له ککړې هوا سره د مبارزې خبره کوي، خو خلک وایي بدلون نه ویني. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره اونۍ په دې اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې وه او ویلي و چې په دې اړه راپور په څو ورځو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا له خلکو سره شریک کیږي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1300 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ.
ازادۍ راډیو ته غوږ بیلا بیل خبریالان په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوي چې دې کار خبریالان خواشینی کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ سرک نه دی پکې ښکار شوی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي دوی ته ویل شوي چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی قومندان یا چارواکی د دایي د قتل په تور نیولی دی. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، د تاسو پام ورته راوړم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس دایي د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سامیا ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایي د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بېغوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
این در حقیقت سبب تقویت روحی
ده. په حقیقت کې د دولت د وسلوال مخالفانو د روحیه د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخ شو کړی.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنې شته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنه کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا اقره میاشتې پر 29 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلی چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کیږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانی خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګول ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه، خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا غږ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند:
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښه ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي، نو زمون غوښتنه د رئیس جمهور نامام دادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غي پراس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی دا غینم زمون غوښتنه دادا چې الیاس دایی د مرګ چیړنی باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبريال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په چیړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې و چې دا پیښه به څیړي او عاملان به یې وپیژني او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه څیړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبريال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وجل کېدو د رسنیو نور کارکونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي چې چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وجنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونی چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څیړل کیږي او دا پروسه نهایی سوی نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څیړنې ژمنه کړې وه وروسته یې د خپلو څیړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دې واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دی کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي، د غوي جوابونه بواري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ نن دوم ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې. مصمم صاحب، خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته در ووړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه شوی. تاسو زمونږ هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. د ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې
مونږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې تاسو ته راډیو د لارې راسره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې که ووایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دې نه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لره. په دغه برخه کې د ولس غوښتنو همدارنګې د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دی. د دې تر څنګ په د ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیایي مرکزونو د ارتقا هڅې پیل کړي چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ارتقا هم وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه ده چې د دې سیمې د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیایي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زموږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک